لاس بجے شوی زموږ غاګله ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه کې به ووري چې امریکا روسي چین او پاکستان په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړي له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته تکل شوی چې نن په مسکو کې د افغانستان د دولت او د طالبانو پلاوی خبرې سره وکړي. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په ملي بحث کې د ژورنالیستانو ونډه مهمه ده او امریکایي او چینایي ډیپلوماتان د پیکینګ او واشنگټن د اړیکو د ښه کولو لپاره په غونډه کې په لفظي شخړه کې ښکیل شول. بشپړ خبرونه تاکل شوی چې نن په مسکو کې د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د افغان دولت د پلاوی یو غړي حبیبه سرابي وایي چې هیله ده په نننۍ غونډه کې افغانان په خپلو کې خبرې وکړي. میرمن سرابي دا خبره ازادۍ راډیو ته په یو ایمیل کې لیکلې. په مسکو کې پرون د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو همدارس د کوربه هیواد روسیې او د امریکا، چین او پاکستان استازو ګډون کړی و. په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازو خبرې سره ونه کړې خو د کنفرانس پر مهال سره ولیدل. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د جګړې پای ته رسول ملي بحث ته اړتیا لري چې د ده په وینا افغان ژورنالستان مهم رول په کې لوبولی شي. ښاغلی غنی پرون د خبریال د ورځې په مناسبت په ارګ کې په یوه غونډه کې خبریالان نه یوازې د بیان د ازادۍ بلکې د هیواد د راتلونکي مدافعینو بلل. ولسمشر په دې غونډه کې یو شمیر هغو خبریالانو ته چې د دندې پر مهال وژل شوي د مډالونو او د یوه صندوق له لارې د مرستو اعلان هم وکړ. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د دې مرستو ویش باید عادلانه وي.
د شهید خبرنګارانو کورنۍ ته په شفافه توګه لومړیتوب ورکول کیږي او دا ټول د رسانو په مخ کې تثبیتیږي.
افغانستان په تیرو څو کلونو کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد و. په تیرو شپږو میاشتو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون له لسو زیات خبریالان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کنفرانس له لارې وشوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او تاجکای سیالی سراج الدین مهردین او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دیوید هیل برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر ویل چې افغان دولت د اساسي قانون پر رڼا کې سیاسي مشارکت ته او ورلمخ انتخاباتو ته چمتو دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخې د تاجکستان او امریکا استازو د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د بشري حقونو لاسته راوړنې د ښځو د حقونو په ګډون باید خوندي شي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. امریکایي او چینایي ډیپلوماتان د ولسمشر جو بایدن د کار له پیل وروسته په خپله لومړنۍ غونډه کې پرون د مارچ په 13مه په لفظي شخړه کې ښکیل شول او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ژر تر ژره ښه کولو او د چین د چلند د بدلولو لپاره د امریکا هیلې نهیلې شوې. په الاسکا کې د پرونۍ غونډې پرانیستونکو ویناو چې عموما په دې ډول غونډو کې له څو دقیقو نه زیاتېږي له یو ساعت زیات وخت ونیو ځکه د دواړو خواوو پلاوو د یو بل پر سیاستونو انتقادونه کول. د دې غونډې لاهم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چین هغو قوانینو ته چې د ده په وینا د نړۍ د بې ثباتۍ باعث کیږي او د اویغور مسلمانانو پر وړاندې د چین اقداماتو ته د اشارې په ترڅ کې وټاکه. د ده د څرګندونو پر وړاندې د چین په کمونیست ګوند کې د ډیپلوماسۍ جګپوړي چارواکي یانګ جی چی په ډېره غوسه غبرګون وښود او وویل چې چین په خپلو کورنیو چارو کې د امریکا له لاسوهنو سره سخت مخالف دی. د واشنگټن او پیکینګ اړیکې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال سخت کړکېچن شول. متحده ایالاتونو او اروپا یو ځل بیا روسیا د ازادي اروپا ازادي رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د ځپلو له کبله وغندله. د اروپا د امنیت او همکاری په سازمان کې د امریکا شارژ دفیر کورتنی آسترین پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات له فني اړخه عملي نه دي او په روسیه کې د امریکایي بنسټونو او کسانو پر ضد کار ترې اخیستل کیږي. میرمن آسترین په یوه خبر پانه کې د امریکا او کاناډا په استازیتوب وویل چې دا مقررات د آزادو خپلواکو غږونو او مدني ټولنو د ځپلو لپاره دي. د نوموړي په باور د روسیې له نویو مقرراتو څخه د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د ورځ په ورځ زیاتېدونکو اورېدونکو د مخنیوي لپاره کار اخیستل کیږي. د میرمن آسترین په وینا په داسې حال کې چې امریکایي رسنۍ په لومړي ګام کې په روسیه کې هدف ګرځېدلې، په دوهم ګام کې ښایي روسیه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د هر غړي هیواد رسنۍ په نښه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسې د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربان غوښتنه کړې. د افغانستان حکومت بیا بیا له طالبانو ورته غوښتنه کړې او تیر کال د سپتمبر په میاشت کې دا هیله هغه وخت زیاته شوه چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. په افغانستان کې د اوربان غوښتنه د مسکو د غونډې په پای کې وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو یو شمیر چارواکو هم برخه اخیستې وه. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې لشکرو خواوو غوښتنه دي چې سمدستي اوربان وکړي. دا غوښتنه شپږونه مخکې تر دې شوې ده چې لشمنې سره سم په ټول امریکایي ځواکونه نشتې شل کاله وروسته له افغانستانه وزي. د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې د افغان سولې د خبرو په پای کې دغو هیوادو په ګډ بیان کې د جګړې دواړو لوریو ته بلنه ورکړې چې د سولې تړون وکړي. په دې بیان کې له طالبانو او حکومتي ځواکونو غوښتل شوي دي چې له شخړو لاس واخلي او له طالبانو هیله شوې ده چې په پسرلي او اوړي کې پوځي عملیات اعلان نه کړي. دغو څلورو هیوادو دا ژمنه هم کړې ده که په افغانستان کې سوله وشي، دوی به اقتصادي او سیاسي ملاتړ کوي. د ماسکو د پرونی غونډې هدف دا و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تازه شي. دا خبرې چې په قطر کې تیر کال په سپتمبر کې پیل شوې، د دې لپاره ټکنۍ شوې چې حکومت طالبان تورن کړل چې له شخړو یې لاس نه دی اخیستی. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت استازو، د طالبانو چارواکو، همداراز د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوی غړي حبیبې سرابي ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د ماسکو په ناسته کې په ترکیه کې د راتلونکي غونډې لپاره چې ټاکل شوې ده د اپریل په لومړیو کې وشي، د پرمختګ زمینه برابره شوه.
د هغې غونډې لپاره چې په ترکیه کې کیږي، د هغې د پیاوړتیا په خاطر یو ډول همغږي رامنځته شوه او ټولو لوریو هڅه وکړه چې دغه بهیرونه یو بل تقویه کړي او د دوحې غونډه او مذاکرات ورسره ګړندې سي. مخامخ خبرې ونه سوې، ټولې خبرې د کنفرانس په ترڅ کې وسوې.
د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ګډون څخه ښکارېده چې واشنگتن د چین او روسیې په ګډون غواړي د افغانستان په مسله کې سیمه ییز ملاتړ جذب کړي. د ماسکو له غونډې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل چې دولتي پلاوی چمتو دی چې پر ټولو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی دی چې موږ غواړو هدفي وژنې پای ته ورسیږي، پراخ اور بند وشي، څو د سولې راتلونکي خبرې په یوه سولې ایز چاپیریال کې ترسره شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
میل آنلاین ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډې په اړه لیکلي چې روسیې د پنجشنبه په ورځ د افغان حکومت استازي او وسله‌واله مخالفه ډلې یعنی طالبان د نورو نړیوالو څارونکو سره یو ځای پر یوه میز راټول کړل، په دې هیله چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړ بهیر د ګړندي کولو سره مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي د مسکو دا هڅه داسې مهال کېږي چې واشنگتن او کابل دواړه پر طالبانو د اوربان په منلو ټینګار کوي، خو طالبان وایي دوی به پر اوربان له حکومت سره د سولې مذاکراتو د یوې برخې په توګه د مذاکرو پر میز خبري وکړي. میل انلاین لیکي د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې په پایل کې هیله وشو چې د مسکو غونډه به د بین الافغاني خبرو په پرمختګ کې لاسته راوړنې ولري. لیکوال په دې باور دی چې روسیه چې په 1980 کلونو کې یوه لسیزه په افغانستان کې وجنګېدل، اوس د افغانستان لپاره د یو منځګړي په توګه بیرته له ډیپلوماتیکو چینلونو مخ راړولی او د افغانستان له بېلابېلو اړخونو سره اړیکې نیسي، چې د مقالې لیکوال دا په افغانستان کې د نفوذ درلودلو لپاره یوه هڅه بولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو په غونډه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په اړه باید تر اوړي پورې مخکې تر دې چې جګړې نور هم زور واخلي یوه موافقه وسي. واشنگتن اگزامینر ورسپانه بیا یو مقاله خبره کړی چې نوم یې دی د پینتاګون څارونکو خبرداري ورکوي چې له افغانستان څخه د امریکایي قراردادیانو وتل به شایي افغان حکومت له ناوړه برخلیک سره مخامخ کړي. سر له نن څخه د امریکا د هغې ژمنې پوره کولو ته چې له افغانستان څخه یې د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه کړی شاوخوا 40 ورځې پاتې دي. دا ژمنه د امریکا متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې په توافق کې سوې وه. اوسنی ولسمشر جو بایدن لا تر اوسه نه ده په ډاګه کړی چې دا ژمنه به پر ټاکلي ضرب لجل چې د می میاشتې لومړۍ نیټه ده پوره کړي که څنګه. ولسمشر بایدن د چهارشنبې په ورځ له ABC ټلویزیون سره په یوې مرکې کې ویلي چې دا هڅه اسانه نه ده او په دې برخه کې د حکومت دننه او له متحدانو سره سلا مشورې روانې دي. اگزامینر لیکي د دې ژمنې پوره کول یوازې سرتیری نه رانغاړي. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان لپاره د پینتاګون د لګښتونو څارونکو خبرداري ورکوي چې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل په دې معنا دی چې 10,000 امریکایي قراردادیان به هم له دې هېواده وځي. اگزامینر لیکي جان سوبکو په دې باور دی چې د دغو قراردادیانو پرته به افغانستان شاید د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي. ورسپانې د جان سوبکو هغه څرګندونې هم راخیستې چې وایي که د امریکا متحده ایالات افغانستان له مالی ملاتړ لاس واخلي افغان حکومت به شایي لړنګېدو سره مخامخ سي. دی وایي د افغان حکومت 80% لګښتونه د امریکا متحده ایالاتو او مرستندوی هیوادونو څخه دي چې په هغه کې د ځواکونو معاشونه د تیلو مهماتو او داسې نورو اخیستل شامل دي. سوبکو زیاتوي د دغو لګښتونو نشتوالی به د افغانستان لپاره یو ناورین وي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت د څېړنې ادارې د استرازینیکا واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا ډاډ ورکړی. دا واکسین آکسفورد پوهنتون د یو برتانوي او یو سویډني شرکت په مرسته جوړ کړی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپره شول چې استرازینیکا د یو شمیر کسانو د مرګ باعث شوی دی. احمد شیبر او په دې اړه نور تفصیل.
په اروپایي ټولنه کې د دوا د کیفیت معلومولو ادارې رئیس امر کوک د استرازینیکا واکسین د نتیجې د بیا کتنې د اعلان پر مهال وویل موظف کمیټې ښکاره علمي نتیجه ترلاسه کړې ده. د زیاته کړه چې دا واکسین خوندي او اغیزمن دی چې خلک له کورونا ویروس څخه ساتي. خو د اروپایي ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ته هم ویلي دي چې دوی یو مخته نه ردوي چې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط نه لري، چې د همدې لپاره نوري چیرنی پیل کړی دي. په څو یوادو کې د دې واکسین تر تطبیق وروسته د وینو د خوده کې دوه راپورونه خبره شول چې له عملی د اروپایي ټولنې په یوادو کې د کورونا ویروس پر ضد واکسیناسیون د وخت هڅې سست شوې. د اروپا د درملو د کیفیت معلومولو ادارې استرازینیکا واکسین د جنوري په میاشت کې تایید کړی و. تر اوسه د 10 میلیونه کسانو له ډلې څخه چې دا واکسین ورکړل شوی دی، لږ تر لږه د 10 کسانو وینه غوټه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي څېړونکي له هم د دې واکسین په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو دې سازمان ویلي دي چې د دې واکسین د ورکړې چارې دي نه درول کېږي. په مټو، پښو او د بدن په نورو ځایونو کې د وینې غوټې شایي زړه، مغزو او سږو ته ولېشي او ناروغ له سخت خطر سره مخامخ کړي، ان د هغه د زړه د درېدو سبب شي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې پر ورځ وویل چې د استرازینیکا واکسین ګټې د هغه د احتمالي خطرونو په پرتله ډېرې زیاتې دي. د اسپانیا روغتیا وزارت په همدې ورځ وویل چې یو تن مغزي سکته کړې او بل په نس کې د وینې د غوټه کېدو له امله مړ شوی او دغو دواړو 14 ورځې مخکې استرازینیکا واکسین کړی و. د دغو دوو سربیره د هغو 1 میلیون کسانو له ډلې چې استرازنیکا واکسین کړی دی د اسپانیا روغتیا وزارت درې نوي مشکوکې پیښې هم ثبت کړې دي. بل لور ته د ناروی روغتیا وزارت تیره دوشنبه ویلي وو چې یو تن د استرازنیکا واکسین تر تطبیق وروسته مغزي سکته کړې، خو له واکسین سره د دې پیښې هیڅ ارتباط ثابت نشو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د شاعر اکبر هوتی خبري او شعرونه در اوربو.
پتا مئن شوم پزان باندې مور اور پور کو د ظلمی تو پهر ارمان باندې مور اور اور پور کو.
سندرغاړی مبین وصال وایي 1999 کال د هنرمندانو لپاره ښه کال نه وو.
زه خپل سندر نه پاتې شوی یم. ما چې څه غوښتل چې کار وکړم نو هغه داسې یو بد حالت راغی چې موږ سفر نه شو کولی، تلی نه شو، لارې بندې، مشکلات ډېر زیات پیدا شو.
په خپرونه کې نور مطالب هم لرو که تر پایه راسره وای و به یې ورئ. هیوادونو کې د چاپی رسنیو لستونکي ډیر دي، ځکه خو هلته د دې رسنیو ژوند هم اوږد وي. خو په افغانستان کې بیا چاپی رسنۍ هومره مینوال نه لري، ځکه خو ډیر یې د څه وخت له تیرېدو وروسته بندې شوي او یا هم که چاپیږي نو د لوستلو پر ځای ډیر وخت د نانوایی ډوډۍ په کتابیږي. دا ننګرهار ورځپاڼه چې عمر یې تر سلو کلونو اوړي یو وخت یې په بهرنیو هیوادونو کې لوستونکي درلودل، خو د ننګرهار فرهنګیان وایي دا ورځپاڼه اوس په ننګرهار کې هم نه لوستل کیږي. دا د ورځپاڼې په اړه نور حال په راپور کې.
د ننګرهار ورځپاڼه کومه چې سل کاله وروسته یې هم نه لوستونکي زیات شول او نه یې په کیفیت کې د پام وړ کوم تغییر او بدلون تر سترګو شو. د ننګرهار لیکوالان او لوستي وایي سل کاله پخوا چې ننګرهار ورځپاڼې د اتحاد مشرقي په نامه په کوم فکر او عزم په خپلو خپرونو پیل وکړ، نه یوازې دا چې خپلې موخې ته په رسېدو کې پاتې راغلي بلکې لوستونکي یې هم له لاسه ورکړي دي. دوی وایي ننګرهار د قلم خاوندان د لیک توري او توکي ډیر لري، خو د ورځپاڼې د کیفیت او امکاناتو ټیټوالی او ورته د مسؤلینو نه پاملرنه هغه څه دي چې خپل ارزښت له لاسه ورکړی او یوازې په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. څېړونکی او لیکوال محمد آصف سمیم وایي اتحاد مشرقي یا ننګرهار ورځپاڼه پخوا د ښه کیفیت او ارزښت له مخې ګاونډیو هیوادونو په تیره ایران کې ډیر لوستونکي لرل چې په خبره یې د هغه ځای د رسنیو او لیکوالانو د پام وړ وه. ښاغلي سمیم ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت ننګرهار ورځپاڼې هغه ارزښت چې په کور دننه او بهر یې درلود نه یوازې له لاسه ورکړی بلکې په ننګرهار کې هم څوک لوسته زړه نه کوي.
ما ته یاد شي چې د دغه اخبار د یوې ګڼې په اړه لیکل شوي وو چې دا اخبار به تهران ته ته هغه وخت ایران ته به ته او هغوی به په تبادله کې دوی ته نور خپل رالیږل او په یو ځل کله ټکی سوي مدیر و او هغه لیکل چې مونږ اخبار ګڼه چې لاړه درېمه ورځې بېرته زمونږ د یو مضمون جواب راغی او هغې جواب دپاره بیا ما دغه مضمون ولیکه. تاسو باور کوئ چې دا دومره قوت په کې و په فلسفي فکري او اجتماعي لحاظ ډېر قوي مضمون و چې ایرانیان دې ته تیارېده چې هغه خوښ کړي او بیا دوی ته په معاوضه او په بدل کې خپل خپرونې او نشرات راولېږي.
د ننګرهار د لیکوالانو په خبره په خوا به لیکوالانو، فرهنګیانو، په ټولنه کې لوستو کسانو د ننګرهار ورځپاڼې د چاپ او لوستو لپاره شیبې شمارلې، خو اوس چې د پخوا په پرتلا وخت پرمختللی، لیکوالان ډیر او امکانات ښه شوي دي، د دې ورځپاڼې بازار سوړ شوی دی. د دوی په باور ننګرهار ورځپاڼه په ننګرهار کې یوازنۍ دولتي ورځپاڼه ده چې باید له هر اړخه قوي شي، کوم چې د دوی په خبره د مسؤلینو د نه پاملرنې له کبله د خلکو له پامه غورځېدلې ده. اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د لیکوالانو اندېښنې مني، خو زیاتوي چې ځکه په پخوانی کیفیت او ارزښت د ننګرهار ورځپاڼه د لوستونکو تر ګوتو نشي ورسولی چې په خبره یې مرکزي اداره ورته لازم امکانات نه ورکوي.
متاسفانه کله چې د ډیموکراسي نظام راغلی دی، زموږ دغه ورځپاڼه په هفته کې د یوې ورځې د چاپ لپاره موږ ته پوره کافي بودیجه نه راکول کېږي. ورځپاڼه او د دولتي نشرات چې اوس فلحال لپاره نایدبار دي، خلک نه لولي، عمده علت دا دی چې موږ په وخت باندې نه چاپولی شو نه تر خلکو رسولی شو. که چېرته ورځپاڼې ته امکانات برابر شي، زه هرې ادارې ته ورځپاڼه ورسوم. زه متيقن یم چې د ننګرهار ورځپاڼه به بیرته هم ځای پیدا کړي، هم به بیرته لوستونکي پیدا کړي.
خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا په دې اړه ولسمشر ته د یوې نوې طرحې د لیږلو خبره کوي. د دغه وزارت ویان صابر مومند وویل، اطلاعاتو وزارت په پام کې لري چې نه یوازې ننګرهار ورځپاڼه بلکې نورې ټولې هغه ورځپاڼې چې په دولتي سکتور کې خپرونې کوي معیاري او ارزښتمنې کړي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت په دغه وروستي او څو میاشتو کې یو طرحه د لاس لاندې نیولې ده چې په هغې کې به نه یوازې ولایتي ورځپاڼې یا اوس فلحال چې په اوونیز شکل باندې چاپېږي، د هغې تر څنګ به دغه په مرکز کې چې کومې ورځپاڼې دي چې اصلاح وانیس او کابل ټایمز او هیواد ورځپاڼې دي، دا به هم زمان په زونونو کې چې لکه څرنګه چې په کابل کې چاپېږي، هم زمان به دا په زونونو کې هم چاپیږي. دغه طرحه د رئیس جمهور سره شریکه شوې ده، ولی تاکید پر دې باندې دی چې د ورځپاڼو په هغه محتوایي شکل کې باید تغییر راشي. موږ غواړو چې ورځپاڼه ډیر زیات په تحقیق او په څېړنه باندې ولاړ یو ډیر کاري د ټولنیزو مسایلو سره، نه د تودو خبرو سره.
د یادونې وړ ده چې ننګرهار ورځپاڼه د امیر امان الله خان په وخت کې په خپرونو پیل وکړ، چې تر اوسه هم په اونۍ کې یوه ورځ د 1500 تیراش په اندازه خپرونې کوي.
څنګه د یو بل ونی څنګه مو واخیستل د یو بل نلا سنا یو بل نلا سنا سب زمانہ کی لکیږي سگل مان د خپل تندې لکر خو یما او لکر خو یما سویلاس پختن کی بس وی ز پختن ای سوکنا کوینا ای سوکنا کوینا.
دیر لسو نه نویم کال دا کرونا و با و قرنطین لوجه دا ډیرو لپاره سخت کالو. هنرمندان هم وایي چې تیر کال دا دوی لپاره ښه کال نه وو، ځکه خو یې ډیر هنري کارونه ونه کړل. سندرغاړی مبین ویسال وایي په تیر کال کې نه دومره محفلونه وو او نه لارې دوی ته خلاصې وې چې لاړ شي او نوې سندرې ثبت کړي. ل مبین وصال سره مخبرې د د پې وسندره پیلېږي.
د ناز کو خل ناز او نزاکت منما ز محبت منما ز محبت منما مالک لختما تبي پلارا خمار خمار می زنګ وی پلارا مالک لختما تبي پلارا خمار خمار میں زنگ گری پلارا زد جانان دمڑا استر گو برکت منما ز محبت منما زد وفا د اخلاص ڈک طبیعت منما ز محبت منما.
وصال صاحب پایل مو پسندره وکړ، خو اوس په خبرې هم سره وکړو. لومړی که دا راته ووایه چې دغه 1999 کال ستا لپاره یا د نورو هنرمندانو لپاره څنګه کال و؟
هیواد صاحب سلام وړاندې کوم، مننه کوم تاسې نه. زما په فکر چې ستونزمن کال و او ډېر د تکلیفونو نه ډک کال و، یو هنرمندانو ته نه بلکې ټول نړۍ ته، او خاص کر اول زه خپل سندرو نه پاتې شوی یم. ما چې څه غوښتل چې له کار وکړم نو هغه داسې یو بد حالت راغی چې موږ سفر نشو کوی، تلی نشو، لارې بندې، د هر مشکلات ډېر زیات پیدا شو. نو خپله که زه خپله ته وایم تقریبا یو دوه درې پنځه کاله زه وروسته پاتې شوی یم سندرو نه، ځکه چې سندره مارکیټ ته رانه شي، خلکو ته رانه شي، نو دا خو ډېر هغه وي ستونزمن وي خبره. او بیا هم بار صورت الله دې باقي خیر پیښ کړي، اوس هم زما په فکر چې خلاص شوی نه ده، صرف افغانستان کې دومره مراد نه کېږي او نور چې خبرونه ګورو نو خاص کر یورپ دنیا کې نور نړۍ کې اوس هم هغه درز غوبل شته فکر کوم چې ډېر کرونا دی وجه نه.
تاسو پروګرامونو ته ځای معمولا سندرې کوي، په دغو پروګرامونو هم تاثیر کړی و کنه؟
ډیر زیات تاثیر کړی و. واقعت چې ډېر خلک به سره هجوم نه جوړېدل، نو فرض کړه واده کې خلک خو ضرور جمع کیږي، نو یو څه وخت دپاره تاسو ته معلومه وه چې هوټلې هم بندې وي. یو پروګرام تللي وه، بیا شپې پولیس راغلل، وی ویل تاسو دومره غټ هغه جوړ کړی ده، هجوم جوړ کړی ده، او موږ کوشش کوو چې هجوم ختم کړو. دوه کسان به یو ځای نه کینی، تاسو په دا یو تقالې کې پروګرام کوو، هغوی پټ جوړ کړی و دا مایفل. نو تر دې پورې چې پولیس راغله ویل چې هغه ختم کړي، بیا هم څه نه څه فکر کوم، هغه ملګري و څه خپل سره خپل جوړ جوړ شول سره، او پروګرام وکړو، خو داسې خوندور پروګرام ونه شو.
تاسو مخکې ویل چې مثال ډېر وخت وروسته پاتې شوی، کار مو ونه کړ، وجه څه وه؟ دلته سټوډیوګانې نشته، تاسو کار بهر کې کوئ؟
او زما خو زیاتره سندرې په پېښور کې ریکارډ کړي دي، تلو ورته ورپسې پېښور ته، نو لارې بندې وي. تاسو ته معلومه وه چې د پاسپورټونو هم ستونزې وي، دغه د ویزو د لارې، نو د کرونا مسله هم وه، نو ځکه پاتې شو، نو غلی شوي وو، هغه څه مو چې غوښتل نه کېدل. او خیر بیا وروسته خیر ما هم یو څه بدري سندرې وویلې آخري کې، څه نه څه هغه مو چې یو چانس پیدا کړو، یو وخت مو پیدا کړو.
وصال صاحب، تاسو یادونه وکړه چې څو نوې سندرې مو هم ویلې دي، که یوه بله سندره هم لږ راته زمزمه کړئ چې کومه یوه سندره ده.
زه به انشاءالله دغه سندرې تاته وسپارم، ځکه چې ضرور ده، ستاسو میډیا خو ډېر ضروري ده، تاسو په کار ده خپل مینهوالو ته ورسوئ. نو زه به زمزمه کړم درته، غوندې خوښم وي. چارکڑم زوریلا رمانو پریدا ناس میں پریگا پپن پپن ما رانا تا ویگانو وک مسافر شے ویا بنا درزی خو بنا ہوئی پریدا ناس میں پریگا ستا خماری سر گے چما کلن دلی دی دیر میں جڑ لی دی جانانا ستا خماری سر گے چما کلن دلی دی دیر میں جڑ لی دی جانانا دیر میں جڑ لی دی جانانا
ډېرې ښایسته ټپې وې. وصال صاحب، په دې وروستیو کې د ټپې وویلې کاکړۍ غاړې هم مانا خلک ټپې او کاکړۍ غاړې خوښوي،
ډېر زیات مینه والې دي. وخت چې او که زه سفغه ته درته وایم چې دا ما څوک پېژنې، مثال یا لږ ډېر خلک پېژني، نه په لټپو هم پېژني. دې نه مخکې مو دا غزلې ډېرې ویلې وې، غزلې هم ډېرې ویلې، اما دومره مینه وال چې د ټپو ده، د کاکړۍ دي. چې کله پروګرامو ته لاړ شو، نار سړی راشي، ما ته وایي دا د کاکړې لپاره وي، تر راوستې چې تر راته کاکړې ووایي یا ټپې راته ووایي. نو بس دا دوی هیواجه نه دوی مینه ده، او فلکلو کې خو ډېر زیات قوت پروت ده. یو څه زما فکر ډېر خوند ده پکې، خو کاغذ ته په صحیح انداز وویل شي، په ترتیب سره وویل شي، ډېر اثر پرې باسي.
څومره سندرې دې بیا کړې دي کاکړې او ټپې؟
ما خو ټپې او ټپې بیخي زیات وویلې. زه به اوس وایم کله نا کله ما نه څوک پوښتنه وکړي چې هغه ټپې دې لګرته وایي، هغه ټپې زرته وایي، بیا زه لږ فکر وکړم چې مې کله ویلي او کوم ځای کې مې ویلي وي، که نه او ما نه پکې کله کله ورک وي خبره. نو بیا هم بس کوشش کوو چې هغه څه ووایو، تاسو وخت یادونه وکړه چې د خلکو په ذوق وي، او هغه څه یو نصیحت پکې پروت وي، یو څه میسج پکې پروت وي. ښه شاعري که کاکړۍ وي، که هغه غزل وي، که ټپه وي، کار څه وي، خوند پکې وي، نو دا به ضرور خوند راوړي خلکو ته او خلک به خوښي هم ضرور.
یو څو وخت مخکې د ټپې ویلي وې استاد خیر دی ما کامیاب کړه، هغه هم خلکو ډېرې خوښي کړې وې. دا نورې ټپې مو هم چې ویلي په هغه طرز کې مو ویلي که نه طرزونه مو ورته بدل را بدل کړي.
طرزونه خو به ضرور ته بدلېږي، هواجانه په یو طرز کې خو سندره خوند نه کوي، ځکه چې یو شی وویل شو هغه وویل شو.
خو ځینې هنرمندان داسې وي چې یوه سندره مثال ډېره مشهوره شي بیا نورې سندرې هم په لږ تفاوت سره په هغه طرز کې کوي.
یاره زما په فکر داسې ډېر شوي دي، داسې ډېر شوي دي. یو کار بل هم شته، دا کوم سټوډیوګانې کې چې موږ کار کوو چې موږ بار بار سندره په یو سټوډیو کې ریکارډ کوو، نو بیا خلک وایي چې را توپیر ډېر کم ده. توپیر ځکه دغه استاد هغه لاس داسې وي، لاس دغه کار داسې وي، یو رنګ لري، دغه هغه رنګ پکې بیا راشي. نو موږ اکثر اوس داسې سیستم شروع کړی ده چې یو سندره په یو کوو، دا بل سندره بیا په بل کوو، ځکه چې لږ پکې چینج یا تغیرات پکې راشي دا به ښه وي. او یو خبره بل هم ده، په کار ده سندرغاړي هم دلته راګونه دي، مختلف راګونه دي، سورونه دي، په دې کې هم پکار دی لږ چینج او توپیر راولي. چې کله راګ بدل شي نو هغه سندره مکمل بدل شي. او که په یو راګ کې سندرې وایي معلومه خبره ده چې اوسنه سبا جوړښت خوري.
دغه ټپې هم مخکې مو چې یاد کړې کله کې راته زمزمه کړې،
ما ته سپینګیر ویل دي چې سلا ټپې زاورم، نه پوهېږم چې دې کې څه هغه
کامیاب کا زنا لائق د جانا دلا سیم ودلا سیم تتر تڑلی سپرا تیر شا تر دی ملانی خل گئے زتر تیرے یما ودر تیرے یما یو دن دی دوا دن دی زدی پک ما خطا خاوری وڑو ما خاوری وڑو ما کناز کوم را سر خائی یو خائی ستیم بندلو یا کوری ما ود کوری ما نن می دا خی مڑون خوگی گی تمامش پپری جانا کڑی دی خوبنا کڑی دی خوبنا نمی صدا نمی سکیگی نبیا ولی مزر پسیخ ہوگی نبیا ولی مزر پسیخ ہوگی او نمی صدا نمی سکیگی نبیا ولی مزر پسیخ ہوگی نبیا ولی مزر پسیخ ہوگی.
وصال صاحب خیسته ټپې مو واورېدي درنه مخکې د 1999 کال په اړه وغږېده، اوس په دې وغږېږو چې دغه 2014 کال ته ستاسو پروګرامونه څه دي، یعنی څه به کوئ، نوې څه لرئ که نه؟
ډېرې سندرغاړې داسې شوي دي چې د دوی والا ډېر نوم پوښتنې کړې دي، اکثر دوی زړونه ډېر آواز نه کوي. والا یو وخت کې والا زه هم ما ډېر هڅې کولې، والا لږ زه هم غلی شوی یم. هر سړی رانه همدا پوښتنه کوي چې وصال څنګه غلی شوی، نو لږ بس ژوند ده داسې کله ناکله که نه شکر داسې ستونزه نشته. او بیا هم انشاءالله کوشش کوو، زه انشاءالله آمادګانې لرم چې مزین آباد د عشق او د مینې سندرې هم ډېرې وویلې، اوس به د وطن د پاره سندرې وایو. یو څه سندرې مې تیار کمپوز کړي دي، خو انشاءالله که ژوند وي چې لږې په خان داس په ښه ترتیب جوړ کړو، نو کوشش مې روان کړی ده چې سندرې انشاءالله وطني درته وایم. وطني
له دې ټولو کیسو سره وصال صاحب، دغه اوس په افغانستان کې د هنر وضعیت چې دی، ستاسو په نظر هنر کومې خواته روان دی؟ یعنې هغه څه چې ټولنه ورته ضرورت لري په هغه مسیر روان دی که نه؟
والله وجانه چې د وطن حالاتو ته ګورو، زمونږ حالات داسې دي، موسیقي داسې یو فضا غواړي چې هلته ډېر سکون وي، ډېر خاموشي وي، ډېر خوند وي، ډېر خلک کنه. اوس د حالات چې ګورو دا په موسیقي ډېر اثر کوي. دا زمونږ نننی حالات، موږ سهار او بیګا ډېر ناخوالې لرو، ډېر عجیب عجیب غږونه اورو کنه مختلف. همداسې هنرمندان هم دوی بس مایوسه کېږي کنه، خفه کېږي. زما په فکر د موسیقي لپاره یو بهترینه فضا پکار ده چې تر څو څومره خوند وي، څومره امنیت وي، څومره ښه ژوند وي، په دې کې موسیقي نور هم پرمختګ و هغه کوي. خو بیا هم بهر صورت دا خبره ما یو وخت کې مخکې بچ سره کړې وه، چاته کوم میډیا والا ټلیفون ته کړی و، ما ته ویلي چې تاسو په افغانستان کې په دې حالت کې موسیقي خلک اوري. ما له همدا خلک دي چې موسیقي اوري، دا که په دا حالت که په بل ملک باندې وای دوی بیخي په ژوند کې موسیقي څه اورېدلی نه و، ځکه چې دوی به غمجن و. خو همدا د ژوندي خلک دي چې دوی په هر وخت کې دوی مبارزه کړې ده خپل. نو بیا هم انشاءالله کوشش کوو چې الله دې زمونږ په وطن کې امن ټینګه کړي، امن سوله و، ښه ژوند دي افغانانو ته. بس بیا انشاءالله موږ نور هم کوشش وکړو چې پرمختګ پکې وکړو، ډېر هلې ځلې پکې وکړو.
په دې هیله چې حالات ښه شي، په پای کې به غواړو یو بل سندره ستاسو په خوښه واورو.
خبرې څه سړ سړ یاړوې، څه په نرمې اراده یاړوې. خبر سا سڑ سڑ آڑوے، سپو نرمے ارادے آڑوے. دمے کدے نا باہر سو قوتو، دمے کدے نا باہر سو قوتو، چھ میں خواراں ڈکی پیالے آڈنی. سبو نرمے تیرا دیار، خبر سا سڑ سڑ آڈنی، سبو نرمے تیرا دیار.
اکبر هوتی مدافع وکیل دی، خو له تیرو شلو کلونو راهیسې شاعري هم کوي او د شعرونو کتابونه یې چاپ دي. هوتی وایي هڅه یې کړې چې شعر رومانی او د خپلې ټولنې رنګ ولري. له اکبر هوتی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلې شاعرۍ په اړه راته غږیږي.
شعر خو خدا داد صلاحیت دے، دا قدرت دا طرف نور کړه دا یو آمدی نو چکل ز د کوم کوم د خونځې ست کوم ز د کوم کوم دا یو وخت نما شعر پیل کړی دی. او بس شعر داس یو احساس دی چې دا د لفظونو شکل اختیار کړی دی، انسان چې سب داخل کی او په خارج کی روزی او دا بیا شعر شي. نو شعر سره مې دا تړون دی بیا د ما په شعر کې چیرې کوشش می چې په رومانوي انداز کې پر رومانوي شکل کې ز د خپل چاپیر چلنجو انزور ریوکم.
دغه انزورګری تر ډیره له دغو سیاسي حالاتو متاثره وه کنه، مینا ژوند او نور څه هم پکې وو.
تر دې دمه زما خو دوه کتابه چاپ دي او را روان څه سیړنه مې راغم ده. تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبر وکړه چې یاره زما په شعر کې سدي، نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپیرچل اثر انداز کیږي، ته چې په چاپیرچل کې سم محسوسې. خدا بیا د انسان د عمر پورې ده، یو عمر کې یو شان حالات دي، په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جوند د ترجیحات بدلیږي. د ترجیحات د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي. که تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعري چې وانه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې. بیا چې څومره وخت تیرېد په ما باندې د وطن سیاست، د وطن چاپیرچل، د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو، هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې راتل چې اوس پورې ز غنم چې زما په شاعرۍ کې د خپل خلکو سره مینه ده، زما په شاعرۍ کې د انسانیت د لوړ انسانیت د لپاره مینه ده، او دا غن علاوه زما چې کوم کتبی واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده.
خپل مو د شعر لپاره تیوریک مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي دې ته مهم پام وي چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي.
تاسو ډیر مخص سوالو کو، تاسو ته دې سوال ستاینه کوم چې شاعرۍ چې دا د دې پښا باندې د مضبوط مطالعې ضرورت دي. چستا مطالعی نو تما خشیر تخلیق کی ستا پشیر کی بروانی ستا پشیر کی بموضوع موضوعات و رنگارنگی ست چمنگ پنگریزی کی ڈائیورسٹی وایو د پشیر کی د ڈائیورسٹی یا تنوع د پارا زوری د چدی بند مطالعی بیا مطالعہ کم قسم مطالعہ ستا تعلق د شعر سره دی باید چتا د خپل جو کلاسیک ادب اخام خالصتی ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چاته لوستي تر ترکی پسندې ادب لوستنی تا مختلف چې کوم ادبی زیار شویری چاته لوستي یو خود اغه شاعرۍ د هنر نه بند خبريږي پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بند خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول داغه نه خبريږي نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوہ نہیں تو دو معاشرے پنبستا لاس نہیں پروت نو پستا پہ شاعرے کے بہم آگ عمر طاقت اور منگ پنگریزی کی ورتہ ہوئی اٹریکشن آگوں پکی بیان نہیں
زین شعر پوہان دا خبر کبھی چھ شعر کے باعت ہنر او استدلال بھی زین بیا وائی چھ ہنر بیت پکی بھی تاسی بیا پدے کے کم یو نظر تا دوئی
ز چھ سمر پورے خیال کو ما چھ سمر دا کلاسک ادب ما تا گوڑا مطالعہ کرے رانو پاگی کے خوشحال بابا چھ منگلا کم دا شاعرے آغا وی چھ شاعری خغ شاعری چھ پاگی کے دا ہنر نکار غستی شوی دا شاعرے پورو زبان تا پوئی کلی دا غی پا فن و پا تکنیک باننی دا رنگ بیا دا غی فکری یا موضوعاتی اڑخ مضبوطی دا یو بل سر نو کو اوری دی زد یو شاعر پہیز گڑم چدا دوالا عنصر ډیر زیات ضروری دی شاعر ر پر د هنر او د استدلال یا د شاعر ر پر هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپرچل دی یو خشیر د خشیر تعریف داری چې خشیر خاغه دی چې په هغه کې لستون کې یا اوریدن کې خپل ځان وینی اغا شعر داسی چې اغا آینه کتل ولی چې ته او خدا خدا ما د پاره لیکلی شوی چې زه ولم جویم چې ما د پاره لیکلی شوی دغه شعر زوم دغه شعر چې دی کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می
هوتی سپ تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي کوس یو شعر ته په ترنم کې وایي
دا خو ما ډیر کم شاعری په ترنم کې را ډیر زیات کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډیر زیات خلک اورېدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی او موسیقار دی بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش به وکم دا اورېدونکو ته به ډالې کوم هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو پ محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما پ محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پ جہان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو استاد سپن مخن میں طواف اکڑ تمینے پلار استاد سپن مخن میں طواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جون زد کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے جون زد کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے گورا پ نفس و پ شیطان باندے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھے میں اور اور, اور, اور کو پتا مین شم پزان بانے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو څ لحالات او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څ خپل خبرې هم وی یعنی د ځان بیان وی کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کول شي چې هم د ټولنې خبره وی داسې چې هغه یې ومني او هم د پدې بریالي شوی وی چې خپل خبرې کړي وی خپل ځان بیان کړي وی
دا شاعر په خپل د معاشري یو فردي خپل د معاشري سره تعلق یو وګړي دی نو د معاشري دړ دوغم د پسینه کې چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې کوم ول او قلبي واردات دي د د چې کوم خپل ځان بیانې په شاعرۍ کې نو عموما د ازي چې چون کې معاشره خو په انسانانو جوړیږي ټولنه خو په انسانانو جوړیږي اوم د د د دړ دوغم د بل انسان می کی دیم شي نو پدې وج باندې د د په شاعرۍ کې د ازي چې اغل بل ولي نو هغه وی کدا زما مسله ده یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کله خو شاعری لکه اوس زه به تاسو ته په مثال کې د کوزي پښتونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب درکم یا د بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یا داسې نور ډېر ښه شاعران دي چې بیا خاص کر سهیل صاحب په کوزي پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي نو هغه هغه دا هنر دومره زورور و چې هغه ول د داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی دغه داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی ده چې هغې نه سیاسي خبره جوړه شوې ده لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې سندره ده چې پکې ګولي شي ستا د غونډې زه نشنه خالونه خغ سپرلي ته انتظار وکړه چې ته اوربل خوروې زپ در شندم گلونا خغ سپرلي ته انتظار وکړه اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو او یو عام منده عام منده عام اوریدونکي هم لوستونکي ګوري نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا د خپل محبوب ته خبره کوي خو کو دا سې د یو سیاسي فکر بنده دا شعر لولي نو هغه وی چې دا د قام یا د وطن یا دی چې پکې ګولي شي ستا د غونډې زنشنه هغه سپرلي ته انتظار وکړي یعنی د خپل اولس ته وي د خپل قام ته وي نو دا د شعر ضرورتیا ده دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې ده د اوریدونکو د چې کوم د هغې هغه موږ ورته استتیک سینس وایو هغې پورې ده چې هغه دغه شعر نه کوم مطلب په کوم انداز اخلي
اوس مهال ډېر خلک شاعري کوي خو ډېرو کمو پکې خپل رنګ پوخ کړ یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی یا د درویش دی یا د کاروان صاحب دی خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی یو شعر یو رنګ وي بل شعر بل ډول وي یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنګ پوخ کړي په شاعرۍ کې کومو خبرو ته باید پام وکړي
دا دا ډېر دا زما د خوښې سوال تاسو وکړو واقعتا داسې ده چې ډېر شاعران داسې دي چې د یو ډېر مشهور شاعر ناصر اخلي او چې هغه د هغه ناصر واخلي او د هغه په رنګ کې رنګ شي نو د هغه نه هغه خپل ذاتي اسلوب پاتې شي زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دی د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دی د سلیمان لایک صاحب ځان له جدا دی د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دی د درویش دورانی ځان له جدا دی اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبر د سهیل صاحب د زده کړې لپاره به د سهیل صاحب شاعري لولم د اجمل خټک صاحب بلولم د خوشحال بابا بلولم کلاسیک بلولم خو کو ز د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګوډه پیژنګلو جوړول غواړم باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرز یو خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي هغه با په اولس کې شناخت او پیژنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب دا خپل رنگ دا خپل فکر او دا خپل نظر وی ذاتی کوشش زما داري چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز ته چې دا زما پاتې شي باید چې زه د سایل صاحب مطالعه کوم ځکه زه دغه د نظریه او زما د نظریه سړی دی مثال په توګه یا د خوشحال بابا خو د شاعرۍ فن چې کوم دی تخنیکی اړخ چې کوم دی یا د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی چې موږ ورته سټایل هم وایو چې هغه باید زما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم ځکه که د بل پرنګ کې زه رنګوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي
هوتی صاحب که اوس یو دوه شعرونه راته ووایې
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي رومانوي شعرونه دي اب زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی که یې اورې نو یو سوال د محبت دی څه د خیال دی زما خیال د محبت دی کې اور نیو سوال د محبت دی سد خیال زما خیال د محبت دی او شعر پکې داسې دی چې چپزله دی کله یو وکله بلا چپزله دی کله یو وکله بلا داسې خکاری چې زوال د محبت دی او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني کتیرو کې د سحر رنگونه ویني زما لاس کې بل مشال د محبت دی او چپزلونو باندې راج کوم لګیایم چپزلونو باندې راج کوم لګیایم نور سنه دی خو کمال د محبت دی چپزلونو باندې راج کوم لګیایم نور سنه دی خو کمال د محبت دی ته زما د لاس پکر خو کې زینې ته زما د لاس پکر خو کې زینې ما کتل ځان لفال د محبت دی ته زما د لاس پکر خو کې زینې ما کتل ځان لفال د محبت دی د ژوندون د تیرول هنر څه دی د ژوندون د تیرول هنر څه دی ما سره خو یو مثال د محبت دی د ژوندون د تیرول هنر څه دی ما سره خو یو مثال د محبت دی او د اکبر ژوندې غزل لورېدو دی د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی ژوندې فکر ژوندې خیال د محبت دی کې اور نه یو سوال د محبت دی سد خیال له زما خیال د محبت دی خوخ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا خوخ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا رکیم در پسې لخپل زانا دا سدا خوخ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا رکیم در پسې لخپل زانا دا سدا دا سمه انتوب چې اذیت کیه مزدا دا سمه انتوب چې اذیت کیه مزدا یم رسیدل ترسمانه دا سدا دا سمه انتوب چې اذیت کیه مزدا یم رسیدل ترسمانه دا سدا او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حسینه دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حسینه دا زړه کې میوسیږي مهربانه دا سدا او شعر دی ناس یو د یو بل سره خروب یو د یو بل ناس یو د یو بل سره خروب یو د یو بل اے د نننی دور انسان دا سدا ناس یو د یو بل سره خروب یو د یو بل اے د نننی دور انسان دا سدا او ستا پر سر مزه کوي هم ستا پر سر آباد دی ستا پر سر مزه کوي هم ستا پر سر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا دا سدا ستا پر سر مزه کوي هم ستا پر سر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا دا سدا دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبر دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبر وای لچترال تر بولانا دا سدا خوخ می دروغ نه دی جانانه دا سدا رکیم در پسې لخپل زانه دا سدا
مال بسرون سل گئے تو پان پان زنا دن وکار سہارا تا تپ کم امید خوار کم تسڑ کی زخمنا سروڑ سل گئے پان پان سنا دن وکار سہارا تا تپ کم امید خوار کم دسڑ کی زخمنا دن وکار سہارا دن وکار سہارا
پسرلی د طبیعت د زرغونېدو موسم دی ځکه خو خلک خوشحالي ورته کوي او د مولانا بسمل په څیر وایي هر ځای لکه یوسف او هر محل لکه یوسف دا څومره ښایسته دی نوی کال لکه یوسف په افغانستان کې که پسرلی د طبیعت د زرغونېدو موسم دی نو بله خوا د جګړې د ګرمېدو موسم هم دی ځکه خو ځینې د پسرلي راتګ ته ډېر خوشحاله نه وي او د نورالبشر نوید په څیر دا خبره کوي چې خدای به مې سپرلی په وطن راولي سپینې سپینې واورې به راټولې کړم مانه د کابل ګلونه مه غواړه وینې وینې خاورې به راټولې کړم د پښتو شاعرۍ او داستانونو په لمن کې د پسرلي هغه تصویر ډېر لیدل کېږي چې زرغون رنګ یې د وینو په رنګ سور شوی وي د مشهور کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي د واورې سړی کیسه د همداسې یوه چا کیسه ده چې نه غواړي ژمی پای ته ورسیږي دا د هیله دا وي چې ښې ډېرې واورې وشي چې لارې بندې وي او جنګونه نه وي راځئ دا کیسه سره واورو
د دلوی د میاشتې لومړی مازیګرو چې اسمان سپینو وریځو ونیو واوره پایل شو او په لنډ وخت کې یې ځمکه یوه لویشت سپینه کړه. ورېده اوږده شوه، یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، تر دې دمه کلیوال ورته خوشحاله وو. واوره یې کاریزونو ته سره زر ګڼله، خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل. خلق تنګ شو او چې په څلورمه او پنځمه ورځې هم لمر ونه لید، خدای جل جلاله ته یې د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل. واوره ډېره ورېدله. ما په خپله متر ورسره ونیو، نوي سانتي ته رسېدله. څوک د باندې نه شو وتلی، گشت و گام نکیده. آن د نږدې کلیو لارې هم بندې وې، نه پوله ښکارېده او نه هم پټی. ټوله سیمه یوه لاس تک سپینه وه، ځکه به نو د جومات تر څنګ اوږده کوټه له کلیوالو ډکه وه او د تاوخانې په تاوده ځای کې به نه ځای کېده. ماشومان به هم په دې خونه کې سره راټول وو، په جیبونو کې به یې له پرتو مردکیو ټکه ایسته او کله کله به یې له لویانو په پټه جفتو تاخ کوه. په کلیوالو کې یو پردی سړی هم ښکارېده. د یو ژیړ مازیګر کلی ته راغی، شل دېرش افغانۍ ټولې کړې. په جومات کې شپه شوه او کله چې سهار وختي د باندې ووت، واوره په شدت سره ورېدله. بوډا د ناچارۍ له مخې په جومات کې پاتې شو. کلیوالو به ډوډۍ ورته راوړله، دی ډېر نه غږېده، غلی سړی و، چورتونه به یې وهل. خو کله کله چې به د واورې بدسرکې غټ شول، د ده سترګې به وځلېدې، په څیره کې به یې خوشحالي راټوله شوه او له خړو شونډو به یې څو ځله د شکر کلمه راووته. په پیل کې به د بوډا دا شکرونه په غوږونو خلګېدل، خو وروسته یې کلیوالو ته دومره خوند نه ورکوه. ځینو شوخو ځوانانو به لاټوکې پسې کولې، دوی به په ټیټ غږ ویل، بوډا ته خدای ورکړه، په توده تاوخانه کې پروت دی، مفت ډوډۍ ورسېږي، نو واورې ته به ولې نه وي خوشحاله. بل به په ملنډو ورغبرګه کړه، څه یې کوې، ځمکې به یې ډېرې وي. ماشومانو هم د واورې سړی نوم پرې کېښود. دوی به بوډا ته اشاره کوله، له نوي نوم نه به یې خوند اخیست او پټ پټ به یې خندل. په پنځم سهار واوره ودرېده. کلیوال بامونو ته وروختل او د دریم ځل لپاره یې واوره واچوله. خو کله چې ستړي ستومانه جومات ته راغلل، ورخت بیا پیل شو. بوډا تاودیدونکو سپینو بدسرکو ته وکتل، په خوند یې وویل، مکه ومکه چې ووري. دې خبرې ځینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ. یو ځوان بې حوصلې شو، په خوشکۍ وویل، کاکا څه دې پکې لیدلې دي؟ کرار پروت یې، دا ځل به د یو بام ته وروخېژوم، بیا به دا خبره ونه کړي. یو بل په ملنډ ورغږ کړ، څه یې کوې، ځمکې به یې ډېرې وي، د وچکالۍ غم ورسره دی. په دې خبره څو ځوانانو وخندل. بوډا یوه شېبه غلی و، ما یې سترګو ته وکتل، اوښکې پکې رغړېدلې. وروسته یې یوې ترخې خندا شونډې سره ویړې کړې. ورو یې وویل، بچیانو، نه مځکه لرم، نه کور او نه هم کوم خپل پردی، اویاو کلونو ته رسېدلی یم، ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم راته مه کوئ. وچکالۍ ته هم دومره زړه نه خورم، خدای مهربانه دی، له لوږې به نه مرو، خو زه دا سپین بڅرکي د بل څه لپاره غواړم. بوډا غلی شو، کلیوالو ته یې وکتل، هغوی حیران سترګې ورته نیولې وې. بېرته یې سر وځړېد، یوه سړه سا یې وویسته، په خوابدې غږ یې وویل، تیر ژمی واوره کمه وورېده، یوازې یوه میاشت پرته وه، خو بیا هم ښه و، د کلیو لارې بندې وې، تګ راتګ نه کېده. پښه یې نیوله، د موټرو، موټر سایکلونو او ټانګونو سینې راګرځولې، کرار کراري وه. خو کله چې واوره ولاړه او لارې تورې شوې، ګولۍ وورېدې. زما ځوان زوی یې راوویشت او وینو یې د دیوال سویري ته پرته واوره سره کړه. د واورې ورېدو ته مه خفه کېږئ، دعا وکړئ چې ډېره وورېږي، هومره چې لارې د ډېر وخت لپاره بندې کړي، ژر ویلې نشي او څو ورځې د وینو د تویدلو مخه ونیسي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې د دیوانۍ غاڼه تړو تر بلې خبرونې مو په پاک لاس پرم.
میشه فازه زنق مایم تا میسازه مقام یم ته مسوری ز آهنگ ته می آوازه کلم پایه ز کی شمع ز پتنگ ته می پروازه زمجنون ته می جنونیه زمحل ته می ممتازه زمجنون ته می جنونیه محل تمی ممتازے دادا کو می پیالے بنگے